由آزادی بشنوید.
په افغانستان کې د غرمې مخکې 10 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. عزتمنو اوریدونکو، زما حمید مومن او د تخنیکي همکار رامین کاکړ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو په اړه مطالب لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د هم تر دمګړی د سو مهمو خبرونو سرټکی د پروند د پیخې پاړه سوال شوی پلاوی وایي چې د پیخې پاړه به تحقیقات کوي. نن په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي او د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو جدول اعلان کړ. د خبرونو تفصیل: د پروان چارواکي وایي د پروان د پیښې په اړه د کورنۍ او چارو وزارت له خوا استول شوی پلاوی نن پروان ته رسیدلی. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې په تړاو کسان به ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د نوي کال په لومړۍ ورځ د پروان په ګلغونډۍ میله ځای کې د دوو وسله والو ډلو ترمنځ نښته وشوه چې چارواکي وایي 3 تنه پکې ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. وروسته له هغې خلکو مظاهرې وکړې او شمال ته غځېدلې لارې د 2 ورځو لپاره تړلې وه چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل شوې ده. نن په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. تمه ده چې دغه کال به سږکال هم په یوې غونډه کې د ولسمشر حمید کرزي لخوا د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل شي. ولسمشر حمید کرزي به دغې غونډې ته وینا هم وکړي چې ممکن د نورو کلونو په شان سږکال هم د هېواد د پوهنې د وضعیت په اړه ځینې څرګندونې ولري. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په نارنګ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې 3 پولیس او ځینې وسله وال طالبان وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قومندانې ویان شیر ولی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات پرون سهار د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د سیمه ایزو او ملي پولیسو په مرسته پیل شول چې تر مازیګر روان و او د په خبره په نتیجه کې نامعلوم شمیر وسله وال طالبان د چټک غبرګوندې پولیس وژل شوي او 1 پولیس ټپي شوی. سمیم د وژل شویو طالبانو شمیر څرګند نه کړ، خو ویل چې عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل نه دا وختي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو جدول اعلان کړ. د دې جدول له مخې کاندیدانو ته د انتخاباتي مبارزې لپاره 21 ورځې ورکړل شوې دي. له جدول سره سم د کاندیدانو پر ضد خلک د اپریل له 6 تر 19 د اعتراض حق لري او د کاندیدانو وروستی لست به د اپریل پر 13 اعلان شي. د مرکزي او ایالتي پارلمانونو لپاره به انتخابات د مې په 11 ترسره شي. د پاکستان د بخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل وای مشرف ته په غنو قانوني دوسیو کې د خوندیتوب ضمانت ورکړ شوی. له 2008 میلادي کال رئیس چې مشرف له واک څخه لری شو زیات محل په لندن او دوبۍ کې ژوند کوي. د وای په پام کې لري چې د 1 شنبه په ورځ کراچی ته ستون شي او د می میاشتې په عمومي انتخاباتو کې برخه واخلي. متقاعد جنرال مشرف په 2001 میلادي کال کې د بخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او په 2006 میلادي کال کې د بلوچ قومي مشر د واشنې او په 2001 میلادي کال کې د قاضیانو د برطرفه کولو له کبله د تحقیقاتو لپاره تر تعقیب لاندې و. اسرائیل او ترکیه د خپلو خراب شویو اړیکو پر سمولو موافقه وکړه. د ډیپلوماتیک پرمختګ وروسته تر هغه کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو ټلیفوني تماس کې له خپل ترکی سریس څخه د هغه نهو ترکی فعالانو د وژنې له کبله بخښنه وغوښته چې 3 کاله مخکې په غزه کې د اسرائیل په برید کې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه اسرائیل ته د خپل لومړي سفر په وروستیو کې د دې ټلیفوني مکالمې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړه. اوباما پرون په عمان کې په دې اړه یو کانفرنس ته وویل: ما مخکې هم ویلي ده د اسرائیل او ترکیې دواړو په ګټه ده چې خپلې اړیکې بیرته عادي کړي. دوی د تاریخ په اوږدو کې ښې اړیکې درلودې. اسرائیل او ترکیه دواړه د امریکا سیمه ییز متحدان دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د لومړي ځل لپاره د چین له نویو ټاکل شوي ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پینګ په یو رسمي سفر په مسکو کې دی. دواړو مشرانو د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پر نړیوالو چارو د خپل اغیز له مخې د خپلو هیوادونو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. تر غونډې مخکې د چین ولسمشر وویل په خپل بهرني سفر ځکه روسیې ته ځي چې چین ته خاص اهمیت لري. کرملین ته له رسیدو سره سم پوتین وویل د چین د ولسمشر کتنې د چین او روسیې اړیکو ته نوی خوځښت په برخه کړ چې دغه اړیکې له وړاندې ډېرې ښې دي. د مصر د اخوان المسلمین ګوند په زرګونو مخالفانو او پلویانو په قاهره کې د دې ګوند د دفترونو ته څیرمه شخړه وکړه. راپورونه وایي د بلوازد پولیسو پر سیالو ډلو چې پرون په مختم کې په شخړه واوښتل او اوښکې بهونکي ګاز وکارول، چارواکي وایي په دې تاوتریخوالي کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. راپورونه وایي اعتراض کوونکو د قاهرې په مینالي سیمه، د مصر په بل ښار سکندریه او محلي ښارګوټي کې د اخوان المسلمین دوه دفترونه لوټ کړل. دغه راز د دولتي رسنیو په حواله په محلي نومي خرګوټي کې هم اعتراض کوونکو د پټرولي بمونو په گزارونو سره د اخوان المسلمین ګوند دفترونو ته اور واچوه. په مصر کې د دې ګوند پر دفترونو له دسمبر میاشتې راهیسې بریدونه کیږي. اخوان المسلمین ګوند مخالفان تور لګوي چې د دې ګوند مشرتابه پر ولسمشر محمد مرسي نفوذ لري او دوی هڅه کوي چې د جمهوري ریاست په مرسته واک یوازې په ځانونو پورې انحصار کړي. او د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د انتخاباتو د نوي قانون او د دې هیواد د پولیسو د مشر د دندې غزولو پر سر د سیاسي کړکېچ له کبله استعفا وکړه. میقاتی د خپل استعفا اعلان پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وکړ. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په ګاونډي هیواد سوریه کې روانې شخړې په لبنان کې د فرقوي شخړو اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې د سوریې 3,60,000 کډوال میشت دي. د لبنان پارلمان تر څو میاشتې کشمکش وروسته هم ونه توانید د انتخاباتو پر قانون کومې موافقې ته ورسیږي. ټاکل شوی دغه انتخابات په جون میاشت کې وشي. پارلمان چې مشري شیعه فرقه حزب الله ده، د دې هیواد د کورنیو امنیتي ځواکونو د مشر اشرف رفیع د دندې له غځولو سره هم موافقه ونه کړه. رفیع د میقاتی په څیر سنی دی او ټاکل شوی بله میاشت تقاعد وکړي. د خبرونو پای.
په منځنۍ صفه 2019 او اف ام 3.15 تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. خبرونه مو واوریدل او اوس هم راځو د روان خبرونه پاتې مطالبه ده. لکه څنګه چې خبر یاست، نن په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. په دې اړه په کابل او ځینو ولایتونو کې غونډې جوړې شوې چې پکې د پوهنې د برخې مسؤلین د نوې کال لپاره د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي. همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې زما همکار نسیم شفق را سره دی او دی به د نوې تعلیمي کال د پیل په اړه خپل معلومات را سره شریک کړي. شفق صاحب،
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې په مجموع کې تعلیمي کال پیلېږي. د 1492 لمریز کال تعلیمي کال د زنګ په وهلو سره د معمول سره سم پیلېږي او په دې اړه په کابل کې ځانګړي مراسم جوړ شوي چې ولسمشر کرزي هم پکې ګډون کړی او د معرف زنګ به د تیرو کلونو په څیر د ولسمشر کرزي لخوا وهل کیږي. نن او دغه څو لحظو کې به انشاءالله دا مراسم ترسره شي. د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې ښوونځي پیل سره دي سره سلګونه زر زده کوونکي به ښوونځي او تزي. البته په کابل سربیره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې هم نن په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به 1,000,000 او کابو 600,000 زده کوونکي ښوونځي او تزي، چې د پام وړ فیصدي انجونې جوړوي. خو په دې لړ کې یو مشکل چې دا هغه ده چې په افغانستان کې لسګونه زر ښوونکي اوس دغه زده کوونکو ته درس وایي، خو په ډیرو سیمو کې یو شکایت چې هغه د غیر مسلکی خونکو د مسلکی خونکو کموالی دی. په تیر د خزینه خونکو په برخه کې دا یو غټ مشکل دی. خو سره له دې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې د داخله خدمت ترننګ په ترڅ کې روزنیز پروګرامونه د داخله خدمت ونیسي او په دارالمعلمینو کې د دوی د وړتیاوي او کاري ظرفیت او مسلکی ظرفیت لوړ کړي. د دې ترڅنګ یو بل مشکل چې دا هغه د پوهنې وزارت چارواکي کې وایي چې 401 خوانزي لا هم په افغانستان کې تړلې دي. دا ډیر غټ مشکل دی او دا په تیر په امنو سیمو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې دغه خوانزي تړلې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي
تقریبا تر ډیره هغه سیمه ده چې جګړه پکې روانه ده، نام نسیم
او د افغانستان جنوبي سیمه او نه امن سیمه دی ول د جګړې دي. د پوهنې وزارت وایي چې دوی ډیر کوشش کوي چې دغه خوانزي بیرته د سیمه ایزو قومي مشرانو او سیمه ایزو چارواکو او د خلکو د شوراګانو سیمه ایزو شوراګانو په همکارۍ د بیرته پرانیزي. د دې ترڅنګ یو بل غټ مشکل چې د افغانستان د پوهنې پر وړاندې پروت دی هغه د سلګونو خوانزي او ودانۍ نشټوالی د چله هم غوي ودانۍ نه لري او لا هم زده کوونکي په خیمو کې سبق وایي او یا هم په آزاد فضا کې چې ډیر غټ مشکل سره دوی مخامخ دي.
بل شفق سپ تاسو په خپل مخکینو خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، هر کال چې کله هم د پوهنې نوې تعلیمي کال په پیلېږي او چارواکي په دې ارتباط باندې خپل نوي پروګرامونه څرګندوي، دوی د تړلو خوانځي او د بیرته پرانستلو په برخه کې هم ژمنه کوي. خو تاسو په ریپورت کې ما یو شي ته پام وکړو چې خپل چارواکو هم منل ده چې سکل هم له 400 څخه زیات خوانځي د هیواد په ناامنه سیمو کې تړلې پاتې دي. سکل د پاره دوی دا سوي دوی به وکول شي خپل ژمنه عملي کړي.
نو دوی خو وایي د پوهنې وزارت چارواکي په تیر خپل د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ هغه تیر کال هم خلکو سره ژمنه کړې و، وعده ورکړي و چې خوانځي به پرانیزي او د اعلان وکړ چې لزګونه خوانځي تیر کال پرانستل. سکل هم د ژمنه کړې چې له خلکو سره به خبرې کوي، له سیمه ایزو قومي مشرانو سره، دینی علماو سره، او په هر ولایت کې او هر ولسوالۍ کې د خوانځیو د پرمختګ او ښه بهیر لپاره دوی سیمه ایز شوراګان لري او وایي چې دغه شوراګانو سره به دوی خبرې کوي چې دغه خوانځي باید پرانستي وي. د دې ترڅنګ جمهور رئیس کرزی هم د پوهنې او د لوړو زده کړو په حق له چې په هر غونډه کې ویناوي کړې دي، په زده کړو ډیر ټینګار کړی دی او خلکو ته ویلي چې تاسو خپل انجونې او خپل الکان خوانځي ته ولګي، ځکه چې همدغه خوانځي دي او همدغه لوړې زده کړې دي چې دا په افغانستان کې د بدبختۍ لمن ټولولې سي. او جمهور رئیس کرزی له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان کالکان دي او کنجونې غوي خوانځي ته ولګي. د دې ترڅنګ زمونږ همکار معصوم ایوان هم د پوهنې له وزیر ډاکټر فاروق وردګ سره مرکه کړي او په افغانستان کې د روان کال چنن دغه د درسي کال پیلېږي دغه په اړه د سره خبرې
کړي. د مرکه ته البته روس سره شو او ردونکو ته به وورو. خو یو بل مسله په افغانستان کې د دینی زده کړو د امکاناتو نه موجودیت بل یو ستونزه ده چې تل وته اشاره کوي. که څه هم له تیر سو کلونو راهیسې موږ ګورو چې د پوهنې وزارت ځینې مدرسې جوړې کړې دي او تر د دارالعلوم تر سطح پورې ځینې موسسې جوړې کړې دي چې په هغه کې د دینی زده کړو لپاره امکانات برابر شي. سو گاونډي هوادونو ته د هغه کسانو د ورتګ مخنیوي وشي چې دوی په وینا تر ډیره پورې الته بیا د افراطیت او نور زده کړې تر لاسه کوي. سکل هم په دې برخه کې ځینې ځانګړي پروګرامونه لري.
بله، نو د پوهنې وزارت وایي چې دوی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو اسلامي دارالعلوم جوړ کړی دی چې په ډیرو ولایتونو کې د دارالعلومونه فعال شوی دی. او وایي چې په دغه اسلامي دارالعلومونو کې په ډیره لوړه کچه یا په لوړه سطح درس ورکول کیږي، دین زده کړی کیږي او هغه کسان چې هغه د دینی زده کړو طرفدار دي، لیواله دي او غواړي چې دین زده کړي وکړي، دوی کولی شي دغه دارالعلومونو ته ولاړ سي. هلته لیلی هم پکېسته او قوي علما هم پکېسته، ولی لا هم په ځینو ولایتونو کې چې موږ له خلکو سره غږیدلیو، له طالبانو سره غږیدلیو، د شغوې سبق وایي په بیلابیلو برخو کې، هغه له ظرفیت څخه شکایت کوي، وایي چې دغه دارالعلومونه چې دي لا هم په هغه سطح چې دوی ورته سترګینه ولې دي، دوی غواړي په هغه سطح نه دي. دا یو غټ مشکل دی.
مننه شفق صاحب، ان شاء الله د ورځې په اوږدو کې به دا مسله تعقیب کوو. البته چې افغان ولس مشر دا ځل د نوې تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې څه ویل غواړي، څه سپارښتنه لري د پوهنې د برخې کارکوونکو ته، دا به ان شاء الله د ورځې په اوږدو کې په خپل رپورټونو کې واورو. لکه څنګه چې زما همکار اشاره وکړه، زما بل همکار معصوم میوان د پوهنې له وزیر سره د نوې تعلیمي کال د پروګرامونو په اړه باندې یو مرکه کړې. اوس برشو دغه مرکه به واورو.
د افغانستان د ملت ډیرو عزیزو علماو، متنفذینو، اهل خبره، تعلیم یافتگانو، خویندو او میندو، د شنبه پر ورځ به د جلالت ماب جمهور رئیس په مبارک لاسونو باندې د مکتب زنګ وکړنګول شي او په دې سره به انشاءالله موږ که خدای غوښتي وي 1,640,000 ستاسو اولادونه نور د تعلیم نظام ته شامل کو. زموږ مشکلات بدون شک شته، از مو هم ډیر قوي دی چې د معارف په وړاندې پرتی ستونزه د لرې کړو، اما دا ستاسو بې درېغه کومک څخه ممکنه نه ده.
وزیر صاحب، د بندو ښوونځیو خبره تر ډیره پورې چې راځي، نو بیا د وسله والو مخالفینو څخه، د مشرانو څخه، سپین ږیرو څخه تاسو غوښتنه کوي، افغان حکومت غوښتنه کوي چې د شونځي په پرانستلو کې وسره مرسته وکي. سش کال تاسو څه غواړي چې قومي مشران او وسلوال مخالفین د افغان حکومت او خپل سپینجر څه کولای سي؟ تاسو غوښ څه غوښتنه ده؟
علماء کرامو او هموطنانو متنفذینو، معرف تاسو خپل ناموس وبولی، خپل ملکیت وبولی، او زموږ ټولو کوشش دا دی چې معرف د دولتي شکل څخه زیات ولسی شکل ته وباسو. ستاسو معرف دی، ستا بچای پکې تربیه کیږي، ستا لور پکې تربیه کیږي، تاسو د دې حریم څخه دفاع وکړئ. او په هغه ورونو باندې غږ کوم چې هغه مسلمان دی او افغان دی، نور که په هر سیاسي مفکوره دی، هر نوم که ور باندې دی، صرف د ما دپاره دوه معیاره کافي دي. څوک چې مسلمان وي او افغان، ورونو په تاسو باندې غږ کوم. زر مکتبونه تړلي وو، د خدای په کومک تر شپږ سوه زیات یې بیرته پرانستل شول، اما انوس هم په لوی قندهار کې څلور سوه یو اویا بابا مکتبونه تړلي دي.
په هغو سیمو کې چې ښوونځی بند دي، هلته ولس څه مرسته کولای سي؟ د ولس څخه تاسو څه غواړي؟
د لوی قندهار په غیرتي ولس باندې اول غږ کوم چې د لوی قندهار ولسه، ته خو لږ د کونړ ته هم وګوره، هلته هم طالب شته، اما کونړ کې طالب ته د کونړ ولس راغلی او سره کرګی ورته کلي چې طالبه ته د خپل هر څه سیاسي کار چې کوې، خو خبردار چې زما په مکتب باندې کار ونه لرې. دلته زما معصوم اطفال راځي او د خدای پیژندنې، د ځان پیژندنې تعلیم ترلاسه کوي، د دې سره به خبردار غرض نه لرې. او که د غرض ولور، بیا نو زه در پسې درغلم، بیا ستا جنګ زما سره دی، نور بیا د حکومت سره نه دی. د قندهار په معززو او علمای کرامو او سپینږیرو دا غږ کوم چې قندهاره، د قندهار ولسه، تاسو خو د تیرو پنځو زرو کالونو دپاره سلاطین په تا کې تیر شوي، نو سلاطین چې په کوم قوم کې تیر وي، خو هم دومره مدبر انسانان به در کې وو. پر تا څه شوي چې څلور سوه اویا بابا مکتب ستا په خاوره کې تر اوسه هم بند دي؟ هغه چا ته ورشه، غږ ور باندې وکړه چې وروره، که زما مسلمان ورور یې او که زما افغان ورور یې، نو زما د لوڼو او د زامنو په مخ باندې د خدای د پیژندنې مرکزونه نور مه بندوه. که د تر اوسه د کړي ښه کار دې نه دی کړی، اما اوس هم خدای ته توبه وکړه او خدای به عفو درته وکړي، موږ به هم عفو درته وکړو. نور دا زخمی او پرهاري مور په پچړو باندې ما وها، پرېږده چې مکتبونه خلاص شي او زموږ اولاد پکې سبق ووایي. موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، موږ انجینر ته ضرورت لرو، او بې ډاکټره بې انجینره ژوند نشته، بې تعلیمه امنیت نشته، بې تعلیمه خوشحالي نشته. نو که دا ټول شان غواړې، دغه ټولو یوه منبع دغه مکتب دی. راځئ چې په ګډه لاس سره ورکړو، د یو ملي حشر په ترڅ کې د مکتبونو، خپلو مکتبونو څخه دفاع وکړو، دغه په کمیت کې، دغه په کیفیت کې، او دغه په مدیریت کې بهبود راولو.
د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګو چې د نوې تعلیمي کال د پروګرامونو په اړه زموږ د خبریال پوښتنې ځوابولې، د بنن په کابل کې په دې اړه په جوړیدونکو ځانګړو مراسمو کې هم د نوې تعلیمي کال لپاره خپل پروګرامونه اعلان کړي. البته په دې مراسمو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سربیره جګپوړي حکومتي چارواکي هم برخه لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم نور مسایلو ته مخه کو. راپور نو وایي چې ایران او پاکستان په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه نیسي. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې خپلې هڅې تیزې کړي تر څو په خپلو څو مهمو بندونو کار پیل کړي. دا مهال د افغانستان د سیندونو یوه برخه اوبه ایران او پاکستان ته ځي. په دې اړه پام وکړئ د قاسم سولمل رپورټ ته.
په داسې حال کې چې نړۍ د اوبو نړیوال ورځې په پلمه 2013 میلادي کال د اوبو د همکارۍ د نړیوال کال په توګه ولمانځه، افغانان تمه لري چې د برښنا د بندونو پر پروژو لانجې به د نوري نامدۍ سبب نه سي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي، اټکل کېږي چې د افغانستان د اوبو پر سرچینو لانجې شاید د سیمیز کړکېچ اصلي سرچینه وي. کابل هیله ښولې چې د برښنا د تولید په هدف د بندونو او اوبو لګولو د سیستم د جوړولو چارې به پر مخ بیایي، خو دې مسلې ویرې او اندېښنې راپورته کړي دي. ایران او پاکستان ادعا کوي چې دغه اساسي پروژې د ځینو کړکېچونو سبب کېږي. کابل پر دغه دواړو ګاونډي هیوادونو تور پورې کوي چې د بندونو د دغه پروژو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې نامنۍ ته لمن وهي. درې وړه لورې د پولو په اوږدو کې د اوبو پر ویش کومې موافقې ته نه دي رسېدلې. په ډیپلوماتیک ډګر کې دغه زیاتېدونکی کړکېچ د پولو په اوږدو کې د تاوتریخوالي سبب سوی دی. د مارچ پر 13 ولسمشر حامد کرزی په یو ټلویزیونی مناظره کې ایران او پاکستان تورن کړل چې د بندونو د جوړېدو او پر اوبو د کنټرول لپاره د کابل د هڅو مخنیوي کوي. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچوي ایرانی ځواکونه په منظم ډول په سیمه کې غیر قانوني تحرکات کوي چې دا د اساسي پروژو په وړاندې خنډ جوړوي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې له افغانستان د ور روانو اوبو په اړه اندېښنه نه لري، ځکه لا هم د اوبو د مهارولو او په سمه توګه د کارولو لپاره د افغانستان زیربنایي پروژې په نشته حساب دي. خو ایران او پاکستان د دغه اوبو لپاره بندونه او د اوبو لګولو سیستمونه جوړ کړي او زیاته ګټه ورڅخه اخلي. د افغانستان دوه پر درېیمه برخه اوبه بې له دې چې کومه ګټه ورڅخه واخیستل سي پردی خاورې ته روانې دي. یوه له اساسي پروژو چې پیل سوې په هرات کې د سلما بند دی چې د هند لخوا رغبل کېږي. د یو سل اتیا میلیونو ډالرو په ارزښت دغه پروژه به د هغو اوبو مقدار کم کړي چې ایران ته روانې دي. افغان چارواکي وایي د تهران ډیپلوماتیکه مداخله د دې سبب سوې چې د دې پروژو چارې وځنډېږي. بلخوا له پاکستان سره پر پوله هم کړکېچ زیات سوی دی. سیمیز کلیوال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه کوي او په دې توګه د بندونو د جوړېدو مخه نیسي. افغانستان د کابل او کونړ پر سیندونو ځینې لوی بندونه جوړوي. که دا پروژې بشپړې سي په دې توګه به پاکستان ته هم د بهیدونکو اوبو اندازه کمه سي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 تاسو په ټول افغانستان کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو زموږ خپرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.org یا .o.com. اوس هم د نوروز سره تړلي مسایلو ته مخه کوو. د راپورونو له مخې په بلخ ولایت کې سکال هم د نوروز د ورځې او د ګل سرخ د میلې لمانځنه له دودیزه اړخ سربیره ځینې اقتصادي نتایج هم درلودل. په همدا شیبه زموږ خبریال عبداللطیف صاحب را سره د ټلیفون په لیکه دی او په دې ارتباط به معلومات واخلو. صاحب صاحب، خبرونه ته ستړي مشئ که په دې ارتباط معلومات راکړئ چې د اقتصادي اړخه په سیمه کې خلکو ته څه ډول نتایج درلودل سکال د نوروز مراسمو.
د بلخ ولایت چارواکو همدارنګه د خصوصي سکتور ځینې استازو سره وکتل. هغوی ویل چې هر کال کله چې د نوروز میلې کېږي دوی ته د اقتصادي له پړاوه ډېر فایدې رسېږي. مثلا د بلخ ولي منیر احمد فرات ماته وویل کله چې مسافرین دلته راځي په لسګونو زره کسان دلته راځي دوی بیزل سره دلته پیسې راوړي. دا پیسې دلته هوټلونو کې مصرفي دي کې کرایه د هوټلونو ورکول کېږي، د ټیکسي کرایه ورکول کېږي په هوټلونو کې کله چې خوراک چای اخلي او همدارنګه دا پیسې مصرفېږي. ما د ځینې قناتانو سره دلته مرکې درلودلې. دوی ویلې چې کله چې مسافر دلته راځي دوی دلته خاصې شګېګانې دي لکه الوای مرزي ده، بادام دي، دا کوم شان نور ولایاتو کې نشته. مثلا نباب دوی ویل چې یو میاشت مخکې مونږ دلته امادګي نیسو، دا شیان مونږ جوړوو خپلو دوکانونو کې تو کله چې دا کسان راځي دوی هر یو ځان سره یو من یا دوه منه یا پنځه کیلو شپږ کیلو نبات همدغسې بادام همدغسې الوی مرزي شیریږي دلته. خاص شیان دوی د طوفا او تبرد په اساس کې وړي ځان سره خپلو کورونو ته.
صاحب صاحب، تاسو خدا غو مسائلو ته اشاره وکړه. صاحب صاحب، تاسو اشاره وکړه چې تقریبا د هواد د نور سیمو څخه کله چې ملمانو ورزې نو دی الته خامخه مصارف لري په هوټلونو کې پاتې کیږي، الته خپل ورځنی مصارف برابروي چې دا د سیمې خلکو ته یو ډول اقتصادي ګټه هم شته. په ډېر کله موږ داسې ګورو کله هم چې کوم موسم شروع کیږي، د نوروز جشن شروع کیږي په هواد په ځینو نورو برخو کې، البته د هوټلونو او د نورو د خوراکي موادو د نورو بای لوړې زی. آیا د اصل په مزار شریف کې خلکو داسې شکایتونه درلودل چې د هوټلو کرایه لوړې شوې وي، د خوراکي موادو بای لوړې شوې وي؟
او که هم د بلخ ولایت چارواکو مشکل نوروز نن به ویلي چې موږ د سخت کنټرول کوو سکاله دی هوټلونو نه همدارنګه به کوم شیان چې زیات خرڅېږي او زیات سره ګټه کېږي په نوروز کې. اما بیا هم به ما د هوټلونو سایبان سره چې کله مرکې درلودلې هغوی ویلې چې ډېر فیصده کرایه لوړه شوې ده له عادي ورځو.
من نه صاحب صاحب په لنډه راته دا ووایه چې په سیمه کې چونه د ګلسرخ میله هم دوام لري، آیا د میلمنو د راتګ بهیر کم شوی دی؟ میلمانه چونه د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې زیات شمیر خلک د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مزار شریف ته ورځي، اوس هم ګڼه ګوڼه زیاته ده که نه؟ د میلمنو رش څه کم شوی دی او بیرته خلک هڅه کوي چې خپلو سیمو ته ورستانه شي؟
د اول او دوم ورځ دایسه څه څه کم شوي دي. ما دلته د سرویسونو نمایندګانو سره څه وغږېدل، ما هغوی ویل چې اکثرا خلک زیات تللي دي، همدارنګه د موټرو کمښت یې هم ده.
صحاک صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې په دې ارتباط باندې به نور رپورټونه هم ولرو. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې زموږ همکار عبداللطیف صحاک ویل چې سکل د نوروز د دودیز میلې چې د نوې کال د پیل په سره سمون لري، د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې د هیواد د بیلابیلو سیمو خلکو ورزی الته ګډون کوي. د سیمې چارواکو او خلکو دا هم ویل چې دوی ته دودیز اړخ سربیره اقتصادي ګټې هم زیاتې درلودلې دي. هڅه کوو چې موږ خپل همکار د شینواري صاحب سره په ننګرهار کې تماس ونیسو. الته هم د دهقان جشن روان دی، اوس مراسم پیل شوي دي، الته هم دی د بزګر جشن باندې. شینواري صاحب، تاسو که زما غاوري په دې ارتباط باندې رښتینی معلومات کرا کوي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، رښتیا هم په هېوادوالو ته څرګنده ده چې زموږ په هېواد د نوي کال او دهقان ورځ په یو وخت سره لمانځل کېږي. د هېواد په ډېرو سیمو کې د نوي کال لومړۍ ورځ د نوروز د دودیز جشن او دویمه ورځ معمولا د دهقان د ورځې په نامه لمانځل کېږي. نن د ننګرهار په ولایت کې هم د دهقان ورځې لمانځغونډه روانه ده، او همدې لپاره یو ځانګړي ترتیبات او مراسم هم ترسره شول چې د ننګرهار له بېلابېلو ولسوالیو نه بزګران راغلي وو. دلته د ډول او سورني په وهل کېدو سره یو شمېر بزګرانو ځانګړي حرکات ترسره کول، اټنونه وشو، او دغه رنګه ځینې حاصلات چې دوی د خپل سیمو څخه اخیستي هغه نمایش لپاره راوړي وو او نندارې ته وړاندې کړو. بل یادونه وکړم چې دغه مراسم اوس هم په ننګرهار ولایت کې روان دي، او ډېر ګڼ شمېر نندارچیان ورته راغلي دي او د دغې لمانځه
مننه شینواري صاحب. البته د نوروز په اول ورځ باندې په کابل کې هم د بزګر جشن جوړ شوی و، دلته رسم گذشت شو، دلته خلکو اټنونه کول او د نوي کال پیل په خوشحالۍ سره لمانځلو. البته عام خلک د بزګران چې په دغه میله کې راټول شوی دي، دوی څه ډول احساسات کوي او څه کال موسم په ارتباط باندې د دې سوای چې او به کولی شي زیات حاصلات ولري، ښه امکانات په واقع ولري، داسې څه غوښتنه او داسې څه تبصرې دی کوي؟
بله مومن صاحب، لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې په کابل کې دغه ورته جسمونه ترسره شول او ځانګړي حرکات او دوی په ځانګړو حرکاتو باندې دغه جشن ونمانځه. په ننګرهار کې له یوې خوا نن اسمان هم وریځ دی، نری نری باران وریږي. دغه نری باران خپل بزګران ته یو ډول خوشحالي ورکړې ده، دوی احساسات یې راپارولي دي او دوی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. دوی دغه د نوي کال لومړۍ ورځ په باران باندې پیل شوې ده او نیک پارې نیولې ده. په همدې خاطر باندې دوی یو ډول عجیب غریب حرکات چې هغه د بلچو او کولنګ ورسره په اوږه باندې او د دور او سنی سره بېلابېل حرکات ورسره کول، همدارنګه دې سرسنګ کې اتنونه هم وکړل. دوی ډېر خوشبینه دي راتلونکي کال لپاره چې د دوی حاصلات به له تېرو کلونو نه څو چنده زیات وي، ځکه چې نوی کال په بارانونو پیل شو.
مننه شینواري صاحب. لکه عزتمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې که د بلخ سیمه ایز خلک د ورغلو میلمنو له کبله دوی ته چې کومه اقتصادي ګټه ورسېدل له دې خوښ دي. نن په ننګرهار کې د بزګر دودیز جشن و، په دې کې زموږ همکار وویل چې د بزګرانو اټنونه کول او د نوي کال پیل ته دوی خوشبین او ځکه دا جشن د باران سره سم پیل شوی دی، نو دوی ډېر زیات هیله مند دي. خپل همکارانو څخه په مننه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
وس هم د لوبو ډګر ته راځو. پاکستان موافقه کړې چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره مرسته وکړي. د پاکستان د کرکټ بورډ وایي چې په دې برخه کې د افغانستان له کرکټ بورډ سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د دې تړون له مخې به پاکستان د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي، ځینې مهارتونه او نور وسایل به ورخي. په دې اړه پام وکړئ د قسیم سولمل رپورټ ته.
پاکستان یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به د افغانستان کرکټ لوبې ته د زیات ملاتړ د لوبغاړو د روزنې او په دې جګړه ځپل هیواد کې د سپورت د ودې زمینه برابرې شي. تر 2001 میلادي کال وروسته کرکټ په افغانستان کې په بیړه تر فوټبال مخکې سو او په یوې محبوبې لوبې بدل سو. د افغانستان کرکټ ملي ټیم وکړای سوی په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې نړیوالو شلوري سلوبو ته لار پیدا کړي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویلي د افغانستان له کرکټ بورډ سره دغه تړون د تخنیکي او مسلکي مرستو د برابرولو لپاره لاسلیک کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ وایي په دغه مرستو کې د کرکټ د لوبې او لارښوونو لپاره روزنیز پروګرامونه، د تحلیل مهارتونه او نور تعلیمي مسایل شامل دي. دغه بورټوای په لاهور کې د پاکستان د کرکټ ټیم ملي اکاډمۍ کې به د افغان لوبغاړو د پرمختیايي پروګرامونو په پلانونو او تنظیم کې هم مرسته کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ عملیاتي مدیر سبحان احمد ویل پاکستان تل د افغانستان د کرکټ ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد د پاکستان د دې ملاتړ هرکلی وکړ او مهمې وباله. مراد ویلي که د کرکټ افغان لوبغاړي او روزونکي د پاکستان د کرکټ بورډ له سانتیاو ګټه واخلي، افغان ټیم به چټک پرمختګونه ولري. افغانستان په 2001 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال شورا غړی توپ ترلاسه کړ. په 2009 کال کې په لومړي ډیویژن کې شامل او د یو ورځنیو سیالیو د ترسره کولو جوګه سو.
عزتمن اوریدونکو، له همدې سره دویمه نیمایي ته ورسېدو. په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د اونۍ بحث لرو، خو تر هغې مخکې ناجیه صافی سټوډیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر نن په څو شیبو کې د معرف د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال پیل کړی. د پروان د پیښې په اړه د کورنۍ او چارو وزارت لخوا استول شوی پلاوی نن پروان ته رسیدلی وایي چې د دې پیښې په تړاو کسان به ژر تر ژره ونیول شي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په نارنګ ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې درې پولیس او ځینې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو عمومي جدول اعلان کړ. د دې جدول له مخې کاندیدانو ته د انتخاباتي مبارزې لپاره یو ورځې وخت ورکړل شوی دی. د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل وایي مشرف ته په ګڼو قانوني دوسیو کې د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی. اسرائیل او ترکیه د خپلو خراب شویو اړیکو پر سمولو موافقه وکړه. او د مصر د اخوان المسلمین ګوند په زرګونو مخالفانو او پلویانو په قاهره کې د دې ګوند د دفترونو مخې ته شخړه وکړه.
له ناجیه صافی څخه په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړل. لکه څرنګه چې مې مخکې وویل، د خبرونې پاتې برخه د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې چې رحمت افغان پر مخ وړي او دغه بحث د انتخاباتو موضوع ته ځانګړې شوې.
سلام درنو اوریدونکو، زه رحمت الله افغان يم. د دې اونۍ په بحث کې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د قانون د طرحې د تصویب په ځنډیدو غږیږو. د انتخاباتو د قانون طرحه چې په اویا مادو 14 فصلونو کې ترتیب شوې ده، د وزیرانو شورا لخوا د یو لړ تغییراتو له راوستلو وروسته د روان کال د قوست په دوهمه ولسي جرګې ته واستول شوه. ولې تر اوسه ولسي جرګې یاده طرحه نه ده تصویب کړې؟ څو ورځې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کابل کې مظاهره وکړه او په دې طرحه کې د تعدیل غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې داسې مادې زیاتې شوې دي چې په ښکاره توګه له اساسي قانون او د خلکو له حقونو څخه سرغړونه ده. پخوا هم د افغانستان سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د قانون په نوې طرحه باندې نیوکې کړې وې او له ملي شورا څخه یې غوښتي وو دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، نو هر څومره چې ژر کېدای شي یاده طرحه تصویب کړي. له موږ سره په دې مسله د بحث لپاره د کابل په سټوډیو کې مېلمانه دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، د ولسي جرګې غړی مولوي شهزاده شاهد، او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې یا فیفا مرستیال شاه محمود مل. په لومړي سر کې راځو نور صاحب ته. د انتخاباتو د قانون طرحه تر اوسه په ملي شورا کې ده او ښایي تصویب یې وخت ونیسي. د کمیسیون په چارو باندې به څومره بدې اغېزې وکړي دا کار؟
لکه څنګه چې په جریان کې است، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو کراتو د افغانستان د ولسي جرګې څخه دا غوښتنه کړې ده چې باید د انتخاباتو د قانون طرحه په اجنډا کې ونیسي او بالاخره تصویب کړي. په دې کې د شک ځای نشته دی چې د انتخاباتو قانون یو د مهمترینو قوانینو څخه ګڼل کیږي، خصوصا په هغه ټولنو کې چې هلته دیموکراسي وي، ولسواکي وي. د هغې لپاره انتخابات مهم عناصر در په حقیقت کې. مونگ یو ځل بیا ستاسو د لاره پولیسی جرګه باندې غږ کوو چې اوس چې خپل اداري حیات پلاوی هم ټاکلی دی باید ډیر زر د انتخاباتو د قانون طرحه په اجندا کې شامل کړي او پرې خبرې وکړي، بحث پرې وکړي او بالاخره تصویب کړي. که چیرې د انتخاباتو قانون نه تصویبیږي، تاسو پوهیږئ چې یو سلسله مشکلات او ستونزې پر ولاړ شي. یو دا چې ځینې موارد تر اوسه پورې هم حل نه دي د افغانستان د حکومت او د ولسي جرګې تر منځ.
کوم موارد چې
مشخصا د شکایت کمیسیون ته زه اشاره کولی شم چې تر اوسه پورې هم د هغې سټراکچر یا ساختمان په هکله یو فکر موجود نه دی. یعنی حکومت په یو نظر ده، هغه دوه خارجیان چې په پام کې نیول شوي دي د هغې په هکله یو بل نظر په مشرانو جرګه کې موجود ده او همداشان په ولسي جرګه کې بیا بل نظر په دې برخه کې شتون لري. کوم څه چې زموږ لپاره مهم ده او موږ ورباندې ټینګار کوو، د انتخاباتو مهالویش اعلان شوی دی. په اول د سنبله باندې د 1992 کال باید یو نهاد شتون ولري چې هر هغه څوک چې انتخاباتو ته ودرېږي ځان کاندیدوي، د هغې د شرایطو د هغې د اوصافو په هکله یو نظر ورکي او بالاخره یا د تایید نظر ورکي او یا هم د نه تایید نظر ورکي. نو بنان د دې لپاره یو نهاد اړتیا لري، لکه په تېرو انتخاباتو کې چې موږ د شکایتو کمیسیون درلوده. د دې تر څنګ هغه شکایتونه ته خطیانه درغلی چې څوک ادعا کوي چې په انتخاباتو کې رامنځته شوي دي، باید یو نهاد هغه بررسي کړي او د هغې په هکله باید تصمیم ونیسي.
شاید صاحب، تر اوسه پورې ولسي جرګې ولې د قانون د طرحه ځنډولې ده، علت یې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه د انتخاباتو د قانون طرحه او مسوده ولسي جرګې ته رسیدلې ده.
تا کتلې ده؟
تا چې او ما د تقنین د کمیسیون نه معلوماتو که هغوی ته رسیدلې ده، صرف او دا توضیح شوی ده کمیسیونونو ته، مګر چون نوې توضیح شوی ده نو کمیسیونونو لا په دې باندې بحث نم دی کړی. بل طرف ته تعطیلات او وخت ختم شو احتیاطي د پاره انتخاباتو د کمیسیونونو انتخاباتو هغه جریان ختم شو، زمونږه احتیاطي وټاکل شو، کمیسیونونو انتخابات هم تکمیل شو او لسی جرګه اوس په دې پوزیشن کې ده چې د انتخاباتو په قانون باندې څومره زر چې کېدای شي کمیسیونونو کې په ډیر دقت سره په هغې باندې بحث وشي، مطالعه شي. او چون د انتخاباتو کمیسیون هغه د زمونږ د سیاسي نظام دپاره یو حیاتي مسله ده، مونږ نظام په انتخاباتو ولاړ دی، دې وجنه په کې دقت ته ضرورت دی.
شاید صاحب، تقریبا څلور میاشتې کېږي دغه ورغلی ده د ولسي جرګې ته، د یو ملي پروسه تاسو باندې باید ډېر ضرور کار کړی وای، ډېر چټک کار باندې کړی وای. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو وارې غوښتنه کړې ده او فشارې کړې ده چې باید دوی تصویب کړي، نو ولې دونه وځنډېدل؟
په انتخاب ولسي جرګه کې خو داسې چې قوانینو په ایجنډا کې نیول شوي، چون د تعطیلاتو نه مخکې چې انتخاباتو قانون رسیدلی و هغه وخت ایجنډا داسې وه چې نور قوانین د دې نه مخکې وو. تعطیلاتو نه وروسته چې اوس ولسي جرګې په خپل کار شروع کړل، همدغه اول قانون دی. ولسي جرګه ورته ډېر اهمیت ورکوي. ولسي جرګه په مجموع کې ملي شورا متحده ده چې د انتخاباتو قانون ته ډېر اهمیت ورکړي. دا د ملک دپاره حیاتي مسله ده. مونږ پوهیږو دا ولسي جرګه یا ملي شورا چې راغلې ده، دا په انتخاباتو راغلې ده. په انتخاباتو کې چې کومې ستونزې دي دا غوی نه هم ښه خبر دی که د مخکې نه ولسي جرګه هغې ته رسیدګي ونه کړي او هغه په دې قانون کې د ځینې مشکلاتو مخه ونه نیولی شي او ځینې هغه محاسن چې دي او د انتخاباتو د قانون دپاره ضروري دي او د انتخاباتو قانون څومره سالم رقابت ته بوتللی شي او شفافیت ته، نو ولسي جرګه به په دې باندې غور کوي او هغه تعدیلات چې دي هغه به پکې ځای په ځای کوي او دا به ډېر زر تصویبیږي.
امل صاحب، تاسې دا قانون لوستی ده، یعنی پخواني قانون سره څه توپیر لري؟ دا
یو خبره زه باید اضافه کړم. اصلا ځنډ د حکومت لخوا د طرح په وړاندې ایجاد شو.
څه ډول
ځکه چې د عدلی وزارت کمیسیون مستقل انتخاباتو خپل طرحه ورکړله عدلی وزارت ته، او عدلی وزارت ورکړه وزیرانو شورا ته. وزیرانو شورا یو مده ډیر وخت ونیو چې دوی بیا دا لسره مرور کړه، په دې کې ایزاد راوست، په دې کې اصلاحات راوست، په دې کې هغه سیستم د انتخاباتي چې مخکې د عدلی وزارت لخوا پیشنهاد شوی و هغه څه موږ معلومات لرو، هغه په کې بیرته تعدیل شوی ده. مثلا هلته یو تناسبي سیستم بعضې ویلې سي اس بي سیستم پیشنهاد شوی و هغه تعدیل کړی ده. بعضې په اوصافو شرایط د کاندیدانو په هکله باندې په نورو مسایلو کې راغلي، خو مکمل تفصیلات د دې پروګرام نه اوچت ده او ما په ذهن کې مستنسته. خو بالاخره دا طرحه د حکومت لخوا ډېر وځنډېده. که دا طرحه مخکې د پارلمان د ولسي جرګې د تعطیلاتو تعقد یقل دوه میاستې مخکې او میاست مخکې لیږل سوې وه، اوس به تصویب به. خو متاسفانه دا طرحه هغه وخت ولیږل سوله چې پارلمان ته ډېر وخت کم تعطیلات ته پاتې و، اګر چې دوی تعطیلات وځنډېدل یو هفته نورم، هغه یې دله خطر و چې هغه بودیجه تصویب کړي. کال مخکې چې مولوي صاحب شاید ویلې واقعا دا طرحه اوس چون مسؤول کمیسیون چې د تقنین کمیسیون د هغې ته تللې ده، هغه د مدني ټولنې نظریات، د خپله د ولسي جرګې د غړو نظریات او د وزیرانو شورا طرحه دا سره توحید کړي، خپل تعدیلات لازم پیشنهادات راوستي، کمیسیونو ته توضیح کړي. دا بار کمیسیون چې دا ډېر یو مهم مشورتي او تخنیکي بحث ده. تر اوسه پورې موږ نه یو
سره په دې اړه مشوره ونه شوه.
نه موږ سره نه شو، ولې موږ خپله طرحه مخکې له مخکې نه ټولو کمیسیونو ته په خصوصي تخنیکي کمیسیون ته لیږلې وه، د انتخاباتو د قانون په اړه باندې موږ خپله ځانګړې طرحه درلوده، هغه مو لیږلې. خو موږ نه دعوت نه شوې دا توحیدول د دې نظریاتو. موږ امیدوار یو چې ولسي جرګه دغه مسؤلیت احساس کړي او ډېر سخت تمرکز په دې باندې وکړي که ارڅو نظر دغه تصویب سوله، نو یو سلسله هغه حقوقي اصلاحات چې باید د قوانینو انتخاباتي قانون په چوکاټ کې راسي، هغه بل مخکې مخکې شروع شي او مسؤول ارګانونه بوکول سي د قانون په چوکاټ کې خپل مادي غانې ونیسي.
نور څه داسې ویل کیږي وای په همدې طرحه کې ځینې شرایط په پام کې نیول سوي دي د ولایتي شورا ته، خصوصا د جمهوري ریاست کاندیدانو ته. له پخوانی شرایطو سره څه توپیر لري؟ کله کې توضیح کې څه ډول شرایط دي
په دې طرحه کې؟ په دریو برخو کې مونږ په اصلاحات راوستې دي. البته باید تاکید ور باندې وکم چې دغه کومه طرحه چې مونږ جوړ کړه په دې کې مدني ټولنه او سیاسي اعصابو نظر هم وغوښتل شوی دی او د دوی نظر هم پکې شامل شوی دی. نومړې برخه د شکایتو کمیسیون مسله وه. دوهمه برخه د ولسي جرګې کورسیانې باید یو سل سي په عذابو پورې تړاو پیدا کړي، چې دا ډېره مهمه مسله ده. یعنی د انتخاباتو سیستم بدلون د ولسي جرګې لپاره. او درېمه مسله د کاندیدانو د اوصافو په هکله هم یو شمېر بدلونونه رامنځته شوي دي. او دا پروسه د انتخاباتو ساده شوې ده چې باید ډېر
څه ډول ساده شوې کله کې تشریح کړي.
دا هغه مهمه مسله ده چې موږ په کوم ډول باندې ساده کړې ده. مثلا د کاندیدانو د اوصافو په برخه کې مشخص میکانیزم باید رامنځته شي چې په کوم طرح کې چې په خوا وه یو شمېر ستونزې وي. ورسره د هغو افراد او اشخاص چې په غیر مسلو مسؤولو ډلو پورې تړاو لري یا پکې عضویت لري، د هغې لپاره یو مشخص میکانیزم رامنځته شوی و تر څو دوی په کوم ډول باندې د کاندیدې هغه شرایط پوره شي، پوره کړی شي او که پوره نه شول کړی باید کوم کارونه ترسره کړي تر څو دوی د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. او د دې تر څنګ ځینې نور واړه او کوچني میکانیزمونه هم پکې راغلي دي چې مثلا مونږ په کوم ډول باندې باید لوحې جوړې کړو چې د هغې په اساس باندې مطبوعات په ټولو مراکزو محلاتو کې وکولی شي نظارت وکړي او خپل راپور ترتیب کړي. نړیوال ناظرین او مشاهدین باید پروسس څخه نظارت تر سره کی. دا ټول هغه موارد چې مونږ په دې طرح کې په پام کې نیولې او همداشان په هغه طرزول عملونه او پروسیجرونو کې چې د دې قانون په اساس باندې جوړیږي باید په پام کې ونیول شي.
دا کله چې د قانون طرحه وزیرانو شورا ته ولاړه، هلته وزیرانو شورا د شکایتو د اوریدو کمیسیون لري کړی او صلاحیت یې ستره محکمې ته ورکړی ده. آیا دغه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
وګورئ نمونګ په خپل طرح کې یو مشخص سټراکچر یا ساختار د شکایتو د کمیسیون لپاره جوړ کړو چې البته نوملې نوم ورته تغییر ورکړو د انتخاباتو د نظارت کمیټه هم جوړه کړې و په دې طرح کې بیا په دې کې 15 تنو ته مشخص په پام کې نیول شوی و چې د بشر د حقوقو د کمیسیون یو باصلاحیت غړی باید په دې کمیسیون کې اوسي او د اساسي قانون د نظارت د کمیسیون څخه یو غړی د مدني ټولنو یو منتخب شوی غړی باید په دې کمیټه کې عضویت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړی باید په دې کې عضویت ولري او همداشان د ملګرو ملتونو یو افغاني تباره فرد هم باید په دې نهاد کې یا په دې کمیټه کې شتون ولري ترڅو هغه شکایتونه او تخطیانه چې کیږي هغه ته رسیدګي وکړي ولسمشر هم په دې باندې ټینګار وکړ د مطبوعاتو لارې چې باید انتخابات نور یو افغاني پروسه شي یعنی ټول په بشپړ ډول افغانان باید په دې برخه کې وظایف ورته محول شي او تصامیم ونیسي چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې په همدې شکل باندې شته او شوي ده ولې د شکایتو په کمیسیون کې په تیرو انتخاباتو کې هم تاسو شاهد یاست چې دوه تنه خارجیان ول په دغې څخه وړاندې هم ځینازای بهرنیان ول نو د ولسی جرګه د مشرانو د جرګې ترمنځ هم د نظر بلواله شتون لري ولسی جرګه په دې باندې ټینګار کړی د حکومت تشکیل او دندو طرحه کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایت کمیسیون لپاره په پام کې نیول شوی و چې باید دوه تنه خارجیان په کشتون ولري ولې د مشرانو جرګې لوري بیا تاکید وشو چې باید شتون ونه لري یعنی دا غوښتنه ده چې د حکومت د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ترمنځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه طرح باندې ټینګار کوي چې مونږ ورته وړاندې وایو کړي چې باید داسې یو کمیټه جوړ شي چې هغه شکایت او تخطیان ترستګي وکړي او خپلواک کمیټه وي دغه لپاره هم شرایط په پام کې نیول شوی دي کله چې انتخابات پای ته رسیږي د دې کمیټې ټول صلاحیتونه بیرته د افغانستان د اساسي قانون د 155 ماده په اساس باندې بیرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول کیږي
همدغه د کوم کمیسیون صلاحیت چې ستر محکمې ته ورکړی ده په دې منځ رازی
خو یمنګه پیشنهاد خصوصا فیفا چې پیشنهاد کړي واغه دا و چې دا نه حد باید همدغه شکایت د درستګي کې بیسون پنوم وی باید وی خو یو څه شخصونه ورته تعین کړل هغه شخصونه دا و چې دا نه حد مثلا ک یو دایمي نه حد وسی دا باید مستقله وسی واقعا
څه وړاندې کړی چې بهرنیان د پامدې نه حد کې
نه دا یمنګه تر هنه و چې بهرنیان په دې کې وسی دا تر هدا دی ولسی جرګې کې د باز وکیل صاحبان لو خوړاندې سو ځکه هغه وکیل صاحبان چې دا تر وړاندې کړاغوي کېدای شي چې سیاسي اپوزیشن وي د حکومت او یا په حکومت باندې دونه باورونه لري نو ځکه هغه دا پیشنهاد وکړي چې دوه بهرني باید ګډون وکړي اما څنګه چې مخکې نور سبب ویل حکومت دا سیاو هڅه کوي چې بل اخر هغه سیاسي عملی پروسه د قدرت انتقال او د افغانستان د ملي حاکمیت د انتقال پروسه شروع شوی ده بنان دا پروسه باید په تمام آبادو کې تمثيل شي چې هغه سیاسي که غیر سیاسي آباد وي بنان انتخابات هم یو دې مهم جز ده او دا حکومت شاید داسې غوښتلی وي چې د خارجان مونږ غواړو چې د حکومت انتقال شي افغانانو ته او خپل ملي حکومت تمثيل کړی شي په دې طریقو غوښتل چې ملګر ملتونو دوه اساسي د پکې نیوي اما دا تصمیم په پریدي ولسی جرګه غړو ته او د خلکو نمائندګانو ته هغه په دې کې څه تصمیم نیسي ځکه دا د هغه حق هم ده او د هغه مسولیت هم ده مونږ ته ما مخکې درته ویل مونږ ته مهم دا ده هغه شخصونه چې مونږ یو نهاد ته وکړی شي انتخاباتي شکایتو ته رسیدګي وکړي او تحقیقات هغه ته رسیدګي وکړي هغه شخصونه په دې کې وي هغه شخصونه چې په هر چوکاټ کې تمثيل کېدای شي هغه مونږ ته منورول
شاید سبدا سیول کیږي وای ولسی جرګه په لوی لاس باندې د انتخاباتو د حکومت تر هڅه د ځندوی تر سو پورې درغلې تلاره واره سي دا خبر څونه واقعیت لري
نه دا حقیقت نه دی ولسی جرګه خیر خو پدې کې دی چې هم د مسولیت د نگانو هم د سیاسي نظام د تقویت په خاطر چې هغه څومره زر کېدل شي په ډیر دقت سره د انتخاباتو قانون هغه تصویب کړي او اصلاحات چې پکار دي تعدیلات دي او د دې تجربه هم ده د وخت سره ضرورت هم دی هغه باید په انتخاباتو قانون کې راشي بل بزه دا هم ارزو کوم چې کله د انتخاباتو په قانون کې یعنی د دې سختۍ نه کار وانه خستې شي چې د آزاد کمیسون چې دی خدای نه خواسته دسیونه شي چې هغه کې هغه به طرفي خپل یعنی حفظ نه کړي او بے طرف اشخاص نئی، ملی اشخاص نئی، متحد نئی، داغوی دلا سا ہم دا غد انتخابات و سسٹم دا بدنامی دیشی و بے اعتماد کے دیش، یا منگا اس داوی چې د انتخابات په قانون کې خامخا خارجیان دیوی زویم چې د خارجیان و وجود د مشاہدین په شکل دا صحیح دی، مگر نظارت تے کہ شکایت اوریدل دی کہ رسیدگی دا کہ بالاخیر محکمہ دا تا ټول باید یو افغانی برنامه دا او افغانان دی تر رسیدگی وکي.
نور صاحب د شاهد صاحب د خبرو یا اندیښنو په اړه باندې تاسو کله وضاحت ورکړئ، دوی زیات اندیښنې درلودلې په دې اړه کله څه وایست؟
په دې کې د شک ځای نشته چې په تېر انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي او موږ په دې باندې همیشه نظر اچولی دی او نظر ورکړی دی. ولې تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو لپاره شرایط ډېر مهم او اساسي دي؟
که دا ستونزې ته لږ اشاره وکړو، څه ډول ستونزې موجودې وي؟
لازم همدا مسله باندې بحث کوو. وګورئ که کوم ځای کې امنیت شتون ونه لري، طبعا چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صندوقونه به د زورواکي په لاس کې ولیږي. چپوتیر انتخابات کې زمونږ غږ جدي ستونزه هم دا و.
دا خبر مو دولت سره شریک کړی او موږ ورګونو سره
اوس تاسو پوهیږئ چې مونږ یو کال انتخابات پاتې ده، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې مونږ د وزارو مراکز او لیست امنیتي نهادونو سره شریکه
کړي چې څومره مرکزونه تضمین ده.
مونږ دوی ته وخت ورکړی ده، د افغانستان حکومت ته څلور میاشتې چې تقریبا درې نیم میاشتې اوس ورته پاتې دي، تقریبا درې نیم کې درې میاشتې دوی باید افغانستان خلکو ته واضح وي چې په کوم ځای کې د دغو مراکزو امنیت ټینګولی شي او په کوم ځای کې نشي ټینګولی، او موږ ته هم باید په دې برخه کې معلومات راکړي. زموږ تاکید په دې باندې کوم ځای کې چې امنیت نه وي هلته مشکله ده چې موږ انتخابات ترسره کړو، ځکه زموږ کارکوونکي تهدیدېږي، زموږ کارکوونکي وژل کېږي، زموږ کارکوونکي وهل ټاکول کېږي، د هغوی څخه مواد په زور اخیستل کېږي، زورواکي ډکوي او بیرته ورته ورکوي. چې دا یو سی او بل خبره د جناب شاهد د خبرې په تایید باندې په دې کې د شک ځای نشته دی چې دا یو ډېر لوی ماموریت دی. مثلا په راتلونکو انتخاباتو کې موږ شاوخوا 1,50,000 کارکوونکي په دنده ګمارو، ځینې شاید داسې افراد او اشخاص هم جذب شي چې په هغه کې د یو خاص حزب لپاره یا د کاندید لپاره کار وکړي، ځکه موږ هر رای ورکوونکي ته شاید یو هر یو کارمند ته شاید 1,000 یا 2,000 یا 4,000 افغانۍ ورکو. ولې داسې کاندیدان هم شته دي چې دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر هغه په پیسو رانیسي، هغوی ته شپږ چنده وو چنده لس چنده پیسې ورکوي. ولې تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی تشخیص کړل، دوی په تور لیست کې راوستي دي او دوی څخه د صلاحیت واخیسته، دوی څخه په راتلونکو انتخاباتو کې دوی نه استخدامیږي، او دا ټول مسایل موږ په پام کې نیولې دي. او باید افغانان هم دا فکر وکړي چې دا یو ملي پروسه ده، په دې شکل باید ځای نه چې د دوی په ګټه باندې یو کار تر سره نشي، نو بنا دوی سو استفاده وکړي د پروسې او د بهیر څخه.
څومره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تضمین ورکولای شي که چیرې هم دا تر په وخت تصویب سوله غوښتنې چې وي، یعنی مالی ستونزې وي هغه حل شوي، څومره ډاډ ورکولای شي چې دوی به دا ټاکنې شفاف ترسره کړي؟
وګورئ افغان صاحب، مونږ ټولو خلکو ته واضح ویلي دي چې مونږ ټول امکانات په کار اچوو چې د 2014 کال یا د 2019 کال ولس مجلس او ولایتي شورا ټاکنه داس تر سره کو چې اکثرو ته د منلو وړ وي. ولې باید خلک هم همکار واوسي؟ دولتي او غیر دولتي ادارې هم باید زموږ سره همکاري وکړي. ولې بیا هم مونږ د یو شي څخه نگران یو چې هغه امنیت ته مونږ تر اوسه پورې هم په دې باندې پوره یقین نه لرو چې د افغانستان په ټولو سیمو کې په ټولو کلیو بندو کې به امنیت شتون ولري، ځکه زموږ تاکید هم په دې باندې چې باید دغه درې امنیتي نهادونه چې په کې د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست شامل دي، دوی باید خپل پلانونه سره هماهنګ کې کار وکړي او د خلکو د امنیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د ټاکنو د کارکوونکو د مطبوعاتو څخه چې دا پروسه څاري او راپور ورڅخه تهیه کوي، دوی ته باید دغه شرایط او دغه زمینه برابره کړي. هغه ملي او نړیوال ناظرین او مشاهدین چې دي هغوی ته باید فرصت برابر شي چې دوی بلابلو کلیو ته لاړ شي، ولسوالیو ته لاړ شي، انتخابات وګوري، د هغې نه راپورونه جوړ کړي او بالاخره مطبوعاتو ته دغه راپورونه ورسیږي، تر څو شرایط یا انوایرمنټ داسې ایجاد شي چې خلق بالاخره هغه په دې پروسه باندې اعتماد وکړي او اعتماد ایجاد شي.
شاید سب څو وارد تاسو امنیتي ارګانونه ولسی جرګې ته او بلل تاسو د انتخاباتو د امنیت د ساتلو په اړه باندې ورسره غږېدلی دوی درته څه ویلي دي
انتخاباتو پر رابطه خو له ولسی جرګې د حکومت د اړ سره خبرې نه دي کړې د دې مسؤلیت خدا دی چې یو قانون به تصویبوي دغه تقنینی او تصویب د قوانینو دغه مسؤلیت دی او نظارت به کوي چې امنیتي ځواکونه څومره کولی شي چې د امنیت ونیسي دغه مراکزو یا د کاندیدانو یا د رای ورکوونکو بل موضوع دا ده چې د انتخاباتو د پاره کوم دا موضوع زیر بحث راغلی وو د انتخاباتو کارتونه چې دي دغه د درغلۍ د پاره یا چلکارۍ د پاره د تزویر د پاره دا یو لویه بانه ده هغه کنټرولېږي نه تاسو کتلی دي اورېدلی به مې چې خلک خپله جوړوي دولس همکاري په کې رښتیا ډېره ضروري ده چې ولس داسې فکر وکړي چې دا رای چې زه ورکوم دا زما یو افغاني مسؤلیت دی زه باید خپل ملک نظام ولرم او نظام د انتخاباتو د لارې دی که مونږ د عام خلکو ته یو قناعت ورکول پکار دي مخکې د مخکې نه
نور صاحب د شاید څه کومې خبرې یادونه وکړي د کارتو په اړه باندې تاسې څه پلانونه لرئ کله کارتونه توضیح کوئ او د عامه پوهاوي په اړه کوم پروګرامونه لرئ که په لنډه ټکو کې ووایئ ځکه د بحث وروستۍ شېبې دي
بله فقط باید ووایم چې د عامه آګاهي پروګرامونه ډېر ژر پیلېږي په دې باندې مونږ کار کړی دی او خصوصا د تصویري رسنوي لارې
کله کارتو پاره باندې وګورم
د کارتو پاک لا باید وایو چې مونږ په دې باندې ټینګار کړی دا چې باید د افغانستان حکومت ډیر زر الکترونیکی تذکيري وشي چې ولسمشر په دې برخه کې یو فرمان صادر ک په دې ورسو کې او تاکید دا شو دی چې د نوي کال په پایل کې به د الکترونیکی تذکيري وشل کیږي کچېره دا تذکيري وشل شي مونږ به د دې تذکیرو په اساس باندې راتلونکي ټاکنې ترسره کوو کچېره دا کار احیانا ونه شي او یا هم په ځینو سیمو کې د پروسه بشپړ نه شي مونږ هغه پخوانیو کارتونو د چپوتیر انتخاباتو کې ترې استفاده شوې ده غې ته اعتبار ورکړی ده دا غنه به ګټه اخلو ولې د یو سلسله شرایطو او میکانیزمونو په بدلون سره
ملسب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکړای شي چې په هیواد کې شپاپ ټاکنې تر سره کړی
زه فکر کوم چې د دې سوال جواب ډېر هم اسانه ده مشکله په دې ده چې هغه تعهدات چې د انتخاباتو کمیسیون مخکې ورکړي دي چې لازم اصلاحات به په خپل د ساختار د کمیسیون کې راځي میکانیزمونه به ټول تجدید نظر کیږي په نوې تصویب شوي قانوني پرانا کې به دوی خپل فعالیتونه کوي دوی غړي به واقعا مستقل وي کړنې به شفاف وي او ملي افراد او اشخاص بل تر ټولو کې په دغه باندې تاکید ډېر وسي نو تبن ځکه کولای سم چې دا توانی غانې لري اما یو تعداد اقدامات نور کمیسیون پورې مربوط نه دي هغه څوک نه چې رائے ورکي هغه نه شروع ده تر هغه څوک چې امنیت نسی دغه نه شروع ده او تر هغه څوک چې امنیت اختلال ده د سیو پروسه چې مختلف ابعاد لري او مختلف ځیدخله جوانب پدې کې دخیل دي نو زه فکر کوم چې کمیسیون واقعا د سیو کارو کې چې دا وري د خطر چې دوی هغه کارمندان مخکې یو اشاره پدې وصله چې دوی کارمندان په نامه مناطق کې به د زور واکانو تاثیر لاندې راغلی مونږ چې شواهد لرو چې په هغه ولایتو کې چې امن مو دوی کارمندانو په طرفي خپل حفظ نکړل نو مونږ دا غواړو چې د سیو میکانیزم جاسي چې په هغه پر وړاندې کې کمیسیون خپل کارمندان مشخصا د انتخاب کې چې هغه واقعا به پرې خلګي او یو نو داخلي نظارتي شبکې جاتي کې د خپل کارمندانو نظر اگر چې دا ډېر یو غټ پرسونل د پیګم ول دوی کولی سي چې بازي لارې چاره ولټي دا مشکلات تنه د افغانستان ته مناسب نه دي د پدې نو یو دوه کې شاید سي مشکلات موجود وي که دغه یو داخلي نظارتي سیستم جاتي زه فکر کوم چې کمیسون به ان شاء الله خوشبينه به ورته وي خپل تعهدات په عمل
نور صاحب په دې اړه تاسو وایست
بله افغان صاحب باید یو شی باندې زټینګار وکم 2014 انتخابات د افغانستان لپاره ډیر مهم انتخابات دي دران د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول افغانانو ته دا ژمنه ورکوي چې داسې ټاکنو به تر سره کوي چې د اکثریت لپاره د منلو وړ وي او د دې لپاره پوره هڅه شوې دي هغه نیمګړتیا چې په تیرو انتخاباتو کې وي هغه به بیا نه تکرارېږي د کارکونکو د استخدام په حق له هم مشخص میکانیزمونه مونږ رامنځته کړی دي دا میکانیزمونه په دې شکل باندې عیار شوی دي چې هر چا چې په تیر انتخاباتو کې بیا تخطی ترې شوی ده یا په همدی ډول او یا هم په غیر همدی ډول باندې هغه په دې پروسه کې ځای نه لري بیا ورته ځای نه ورکول کیږي او همداشان مونږ یو مشخص نظارت په خپل کارکونکو باندې ایجادوو تر څو دا پروسه داسې تنظیم کړو چې هغه نړیوال معیارونه با پوکې هم تر سره شي او افغانان ته هم د منلو وړ وګرځي.
لا درنو ملمنو د انتخاباتو د خپلواک کمیسونویا نور محمد نور د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې عفیفه لغړی، شاه محمود مل او د ولسی جرګې لغړی محترم شاهزاده شهید څخه مننه کوو چې په نننی بحث کې موږ سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تاسو تر بل خبرونې په لوی او مهربان خدای سپارو.
کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما